درکو چې د افغان بیسیم د 1973 شمیرې لاري او د غراس د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاري نظرونه راولې کی او یا هم زبوشل ملمنو څخه که پښتون لري پښتون مطرح کړي.
با تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. یک ساعت دیگر برنامه زیر آسمان کبود هنوز باقی مانده در رابطه با سیاست خارجی افغانستان در یک ساعت دیگر صحبت میکنیم، اما حالا خبرهای داخل افغانستان.
صفی الله استانکزی بلندی کردیم.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي حکومت ته پکار ده چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې د دې شورا په جوړښت غور وکړي. ولسی جرګې په ولایتونو کې د سرپرستانو د کار دوام د جدي اندېښنې وړ باله او د بلخ سلګونو اوسیدونکو نن په دې ولایت کې د یو دېرش تښتول شوي افغانانو د خلاصون په خاطر لاریون وکړ. د افغانستان د سولې عالی شوراوی حکومت ته پکار ده چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې د دې شورا په جوړښت غور وکړي. د دې شورا د رهبری پلاوی یو غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت غواړي د سولې د خبرو په برخه کې مثبت پرمختګونه وشي، باید د دې شورا په جوړښت کې د خپلو کړیو ژمنو په اساس اصلاحات راولي.
رئیس جمهور امیدواری است که در هفته جاری یک ملاقات و چند ملاقات با
تمدار اتلون که اونه ولسمشر د سولې عالی شورا لغړی سره وګوري. کوم تجدید چې جمهور رئیس په پام کې لري هغه باید عملی کړي او له هغې وروسته به موږ وکولی شو د سولې په اړه په مخ ولاړ شو. تمه ده ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا لغړی سره راتلونکې اونۍ وګوري څو د لازمو اصلاحاتو په راوړلو سره عملي ګامونه پورته شي. کارپوهان انتقاد کوي چې د سولې عالی شورا سمبولیک ده او باید د سولې د خبرو د پرمختګ او مخته وړلو لپاره دا شورا یو عملي کړنلاره غوره کړي. د افغانستان ولسی جرګې په ولایتونو کې د سرپرستانو د کار دوام د جدي اندېښنې وړ باله. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل چې په ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې او د وسلوالو مخالفینو تر څنګ اوس وخت غیر مسؤوله وسلوال هم په خلکو زور زیاتی کوي او وخت ناوخته ناامنۍ رامنځته کوي. ښاغلی ابراهیمی وایي په ولایتونو او سیمه ییزو ادارو کې سرپرستان د قانون په خلاف خپل کارونه مخته وړي او د هر ډول رامنځته شویو ستونزو په وړاندې مسؤولانه عکس العمل نه ښیي. خو افغان چارواکي وایي چې د ولایتونو لپاره د نویو والیانو د ټاکلو لپاره کار روان دی او هڅه کیږي چې وړ کسان په دغو څوکیو وګمارل شي. د بلخ سلګونه اوسیدونکو نن په دې ولایت کې د یو دیرشو تښتول شویو افغانانو د خلاصون په خاطر لاریون وکړ. دوی په یو پریکړلیک کې له حکومت وغوښتل چې د زابل له شاجوی سیمې نه د یو دیرشو تښتول شویو افغانانو د خلاصون په اړه د هر ډول پرمختګ جزئیات له خلکو سره شریک کړي. شاوخوا یو میاشت مخکې مخپټو کسانو د زابل له شاجوی سیمې نه یو دیرش کسان له موټر ښکته او له ځانه سره یوړل چې تر اوسه یې د خلاصېدو په اړه کره معلومات نه دي شریک شوي. حکومتي چارواکو په دې اړه د هر ډول هڅو خبره کړې او ویلي دي چې ډېر ژر به دا کسان بیرته تونکو لمنګولو وژغورل شي. او د ملي امنیت ریاست وی په کندهار ولایت کې د طالبانو یو تروریستي ډله نیولې ده. د ریاست نن په یو اعلامیه کې ویلي چې له دیش په کسیزې ډلې سره یې 14 میله کلاشینکوفونه او 1 میل پیکا هم ترلاسه کړی ده. د ملي امنیت ریاست وی د غو کسانو په نیول کېدو سره په کندهار ښار کې د بیلابیلو خونړیو پیښو مخه نیول شوې ده. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به تر لنډې د میرستا ملالې بشیر دروورو.
سپینه مانی وای د ایران د اټومي پروګرام په اړه اخري موافقه ته خوشبینه دي. د سپینه مانی یو وایند ویل ولسمشر باراک اوباما پرون د امریکا د استاذ جرګې او مشرانو جرګې له څلور مخکښو مشرانو سره وکتل چې د موافقه د چوکاټ په اړه خبري وکړي. په سویس کې د مذاکراتو برخوالو د موافقه د چوکاټ په اړه د اپریل په 2مه اعلان کړی وو. ټاکل سوی ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن د یمن د کړکېچ په اړه خبري وکړي. روسیه غوښتنه کړې ده چې د بشري مرستو رسولو لپاره په محرمانه توګه په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي بمباریو کې د وقفې په خاطر خبري وسی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د عمومي منشي مرستیال والري آموس وایي په یمن کې په تیرو دوو اونیو کې د جګړو له امله 1519 کس وژل شوي چې نیوي کوچنیان دي او په زرګونو خلک خپل کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. سعودي عربستان د شیعه حوثي جنګیالیو پر ضد عربو هیوادونو د ائتلاف د هوایی حملو مشري کوي. د یمن ولسمشر عبدربو منصور هادي تیره اونۍ د هوستیانو د حملو له کبله له عدن ښار څخه وتښتید. شیعه جنګیالي له نهو ورځو راهیسې پر جاري هوایی بمباریو سربیره مخ پر وړاندې روان دي. د هوایی بمباری د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو هیوادونو د ائتلاف لخوا کیږي چې غواړي ایران پلوه هوستیان پر شا وتنبوي او هادي بیرته واک ته راولي. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې اوس مهال له فلسطیني سیالو وسلوالو سره تر څلور ورځنی جګړې وروسته د فلسطینی کډوالو د کمپ لویه برخه نیولې ده. دا کمپ د سوریه د مرکز دمشق په څنډه کې موقعیت لري. د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې نن ویلي چې سختریځي اوس مهال د یرموک کمپ نوي فیصد برخه تر خپل کنټرول لاندې لري. په دې کمپ کې د تشدد له کبله چې د اپریل په لومړۍ نیټه پیل سو، د ملکیانو په ګډون نه فلسطینیان وژل سوي دي. دا کمپ له تیرو دوو کلونو راهیسې په دې شک چې پکښې مخالفینو ته پناه ورکول سوې ده، د سوریه د حکومتي ځواکونو تر محاصره لاندې وو. په سوریه کې د 2011 کال تر پاڅون مخکې په یرموک کې 1.5 لک فلسطینی کډوال اوسېدل. د ملګرو ملتونو د مرستو او کار ادارې په وینا دا شمېره تر 18,000 راکمه سوې ده. نن د اوکراین په ختیځ کې د یوه ماین د چاودلو له امله درې اوکراینی پوځیان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د اوکراین د پوځ ویاند اندری لسینکو نن ویلي چې دا مرګ ژوبله دونیتسک ته نږدې د حکومت تر کنټرول لاندې په لاندې ښار کې سوي ده. دا اعلان په داسې حال کې سوی چې نن د اپریل 4 د ماینونو په اړه د معلوماتو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په تیرو 1.5 کلونو کې تر 1 میلیون زیات خلک د ماینونو د چاودنې له امله وژل سوي او ټپیان سوي دي. له اغېزمنو سویو کسانو څخه 1.5% ملکیان او 2.5% کوچنیان وو. ویل کیږي په نړۍ کې په 18 بېلابېلو هېوادونو کې 110 میلیونه ماینونه اوس هم پاشلي پراته دي. د اوکراین په ختیځ کې چې د حکومت ځواکونه له روسي پلوه جلا غوښتونکو سره په جګړه بوخت دي، د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي ناچاودل سوي ماینونه او چاودېدونکي مواد کوچنیانو ته خطر پېښوي. د مارچ د 1.5 په یوه نوي راپور کې یونیسف ویلي چې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د ځمکني ماینونو له لاسه 2.5 کوچنیان وژل سوي او 1.9 ټپیان سوي دي. او په فرانسه کې د جرمن وینګز د 4U-5 الوتکې د لویدو په سیمه کې د پلټونو کار بیرته پیل سو. دا الوتکه د مارچ د میاشتې په 24 نیټه لویدلې وه. پلټونکي پر دې تمرکز کوي چې د الوتکې ټوټې او د 1.5 سل مسافرو پاتې شوني تر لاسه کړي. روانه اونۍ د الوتکې د ثبت له ماشین څخه ترلاسه سوي معلوماتو له مخې داسې شک کیږي چې د دې الوتکې دوهم پیلوټ اندریاس لوبتس قصدن دا الوتکه د غره له څنډې سره جنګولې وه. د معلوماتو له مخې د اتوماتیک پیلوټ ته تغییر ورکړ چې الوتکه ټیټه سي. د روانې اونۍ په پیل کې د جرمن وینګز مشر شرکت لفتانزا ویلي دوی شپږ کاله وړاندې خبر و چې له دې مخکې چې د پیلوټي روزانه تر سره کړی دوهم پیلوټ لوبتس له سخت خفګان سره مخامخ و. لفتانزا تر فشار لاندې ده چې باید ووایي دا شرکت د دوهم پیلوټ د خفګان په اړه څه معلومات لري او د متخصصینو په وینا دا شرکت د سوي زیانونو د تاوان ورکولو سره مخامخ کېدای سي.
سلام د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات اټکل ته راغلی. په کابل کې د تودوخې لوړ درجه 33 شپږ اسماني لمر ښودل شوی. په کندهار کې د تودوخې لوړ درجه 24 اسمان دلته هم لمر دی. په هرات کې د تودوخې لوړ درجه 25 اسماني نیمه ورځ ښودل شوی. په جلال آباد ښار کې د تودوخې لوړ درجه 24 اسمان لمر دی. او په مزار شریف کې د تودوخې لوړ درجه 32 اسماني نیمه ورځ دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام دوباره به این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. ظاهراً بی‌طرفی در کشمکش‌های منطقه‌ای و جهانی یکی از خطوط اساسی سیاست خارجی حکومت افغانستان پنداشته می‌شود. کابل همواره گفته که طرفدار جنگ در هیچ نقطه دنیا نیست و می‌خواهد همه منازعات از راه‌های دیپلماتیک حل شوند. اخیراً دفتر رئیس جمهور افغانستان اعلامیه نشر کرد که در آن از حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن پشتیبانی شد. این ائتلاف حوثی‌های شورشی را که رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی را از قدرت برکنار کردند هدف قرار می‌دهد. اما گفته می‌شود و می شود که حوثی ها از حمایت ایران برخوردارند و در اصل عربستان درگیر یک جنگ نیابتی با ایران است. در این میان موقفگیری حکومت افغانستان چگونه ارزیابی می شود؟ آیا این موقفگیری پیامدهای هم خواهد داشت؟ در همین پس زمینه رابطه بین کابل و تهران را چگونه می توان بررسی کرد؟ و آیا در اصل بی‌طرفی در سیاست پرتلاطم دنیای امروز مفهومی دارد؟ این سوال ها و دیگر سوال ها را در همین برنامه با مهمانای برنامه و با شما شنونده های عزیز در میان میگذاریم. تا لحظات بعد شما هم از طریق تلفن و اس ام اس می توانین ابراز نظر بکنین و سوال بپرسین.
بله د همدغه خبرو پرانا کې چې زما همکار امید مرزبان تاسو ته وویل په دې خبرونه کې د افغانستان پر بهرني سیاست ژکیږو او د دغو پښتنو د ځواب موندلو هڅه کوو چې آیا د افغانستان بهرنۍ پالیسي د تغییر په حال کې ده. له پاکستان او سعودي عربستان سره د افغانستان د اړیکو نږدې کېدل د افغانستان په بهرني سیاست کې د نوي باب پیل دی. د دې پالیسۍ نتیجه څه کېدای شي؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه او صاحب نظر ډاکټر فاروق اعظم. ډاکټر اعظم یو وخت د افغانستان د ملي اسلامي محافظ مرستیال و. د سیاسي چارو کارپو نصیر جیلانی شغلی جیلانی په خو د مالیزیا په مالایا پوهنتون کې استاد وو او اوس په جرمنی کې اوسی. همدارز عبدالقادر زازای چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون رئیس دی. شغلی زازای او شغلی جیلانی د ټلیفون لاري به را سره وی. جیلانی په جرمنی کې دی او زازای به هم په کابل کې وی. خو شغلی ډاکټر اعظم به سټوډیو ته تشریف راوړي. دا شیبه شغلی جیلانی د ټلیفون لاري را سره دی. شغلی جیلانی لومړی تاسو په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ. د افغانستان حکومت لکه څنګه چې په سریزو کې مو ورته اشاره وکړه په وروستیو کې یو لړ اقدامات کړي دي، مثلا سعودي عربستان ته ځان نږدې کړی دی یا له پاکستان سره د اړیکو د نږدې کولو ښه کولو هڅه کړې ده. آیا دا تاسې په دې معنی ګڼئ چې افغانستان په خپل خارجي سیاست کې تغییر راوستی دی یا تغییر راولي؟
زما په نظر خو طبعا وروسته له دې فضل نظام تغییر سو کرزای صاحب اولاد او دا اشرف غنی او نوی پسلا رئیس جمهور منتخب ولسمشر ده. نو طبعا د پالیسی د پخوابشن د پخوانی حکومت پا پرتلا حتما باید تغییر لری، یعنی سیاست خارجی سیاست که تغییر آغلی ده لپاکستان سر روابطو بندی خکولو بندی و سپا فشاری زیاده ده. او خپل دغه د اشرف غنی دغه خارجي سیاست په پنځو حلقو باندې ویشل او یو لغونه له اسلامي ممالکو سره خصوصا له عربي ممالکو سره د افغانستان د روابطو په هکله د ښه کولو په هکله اشرف غنی دا پالیسي درلوده چې باید ډېر نږدې روابط ولرو له اسلامي ممالکو سره، ځکه دوی کولای شي چې په آینده کې د افغانستان په صلح کې افغانستان سره کومک وکولی شي.
تشکر. جناب فاروق اعظم آگاه امور سیاسی هم همین الان در استودیوی رادیو آزادی با ما هست. آقای اعظم در گذشته معاون تنظیم محاذ اسلامی افغانستان بودند. جناب آقای اعظم خوش آمدید به استودیوی رادیو آزادی. ببین از تازه ترین تحول آغاز میکنیم، موقف گیری افغانستان در حمله ائتلاف به عربستان سعودی بالای حوثی ها در یمن تا چه حد به جا و مناسب بود؟
سلام علیکم. سلامونه می دی تاسو او دو ټول اوریدونکو ته ورسیږي. د افغانستان دولت پر دې مسله باندې فکر کوم چې کافی غور کړی دی. هغه ویل چې که په سعودي عربستان پر حرمین حمله وسی نو افغانستان خلک د مسلمانانو په حیث د هغو دفاع ته حاضر دي. دا ډېره داسې عمیقه خبره ده او په کېدای سي چې مختلف تعبیرات وسی، خو په ظاهری ډول همدا ده چې سعودي عربستان چې د یو کې حرمین دي او د هغو دفاع ضروري ده او حالات داسې دي چې هغو اعلان کړی دي چې د هغوی امنیت په خطر کې دی.
اما در همین موضوع مشخص، جناب اعظم بسیار معذرت میخوایم، اما در همین موضوع مشخص کسایی که بر ضد حکومت عربستان سعودی اقدام میکنن یا کاری میکنن، اینا هدفشان هم در اصل حوثی هایی که اگر گیریم حوثی ها را بالاشون صحبت بکنیم، اونا هم مسلمان های شیعه هستن و هدف اصلی اونا احتمالاً حمله بالای حرمین شریفین احتمالاً نیست و شاید هم مخالفتشان با حکومت عربستان سعودی است، نه با حرمین شریفین و همچنان مدینه منوره.
او دا خود درسته ده. خو د افغانستان د حکومت هدف هم د سعودي حکومت دی، د غواړي چې د سعودي حکومت سره روابط ښه کړي او د تکلیف په وخت کې د سعودي حکومت ته لاس ورکړي. نو افغانستان حکومت هم د یو سیاسي دولت او د یو سیاسي ادارې په حیث د خپل دغه سیاسي مناسباتو په تناظر کې دا مسله د فیصله وکړه.
ډېره زیاته مننه. ام دغه پښتنه شغله جیلانی کتاس په دې اړه نظر څرګند کړي د حوثیانو د یمن شیعه حوثیانو خو په عربستان تر اوسه حمله نه کړی او فکر نه کوم چې دوی دی دا توان هم ولري. دوی هلې ځلې خو په داخل کې د دې لپاره دي چې په یمن کې خپل واک ټینګ کړي او قدرت ترلاسه کړي. نو ستاسو په نظر په داسې یو حالت کې چې له هغوی سره ویل کېږي چې ایران ملاتړ کوي او په هغوی باندې د ایران خوا بدیږي، په داسې یو حالت کې له سعودي څخه د افغانستان د حکومت ملاتړ ستاسو په نظر څه عواقب لرلی شي؟
زما په نظر خو د افغانستان موقف د فعلي شرایطو کې اکثر سنی اسلامي ممالک د سعودي شاته ودرېدل، نو افغانستان هم ډېر په یو مشکل موقع کې قرار ونیو او دوی باید د خپل موقف اظهار کړی وای، ځکه دوی نسوای کولی چې په اصطلاح یو بل موقف ځان ته غوره کړي. او د حوثیانو مشکل دا ده چې هغه یو باغي ډله ده، نو د باغي ډلې د هغو دغه قدرت نیول په زور باندې همدغه شاید چې افغانستان هم دا نه غواړي چې باغي ډلې په افغانستان کې قدرت په زور ونیسي. که چیرې دا دغه ډلې د حوثي ډلې یو صلحامیزه شکل باندې قدرت نیولی وای دا مشکل نه و، ځکه یمن مخکم د یمن رئیس جمهور له اهل تشیع نه و، نو دغه مشکل نه و. مګر اوس دا ویره دا ده چې آیا دوی به په دې باندې اکتفا وکوي؟ یو خو مشکل لري دوی د بغاوت، او بل عربستان سعودي له نورو په عراق کې مشکل لري، له شیعه ملیشاو سره فرضاً په لبنان کې هم په سوریه کې هم، نو یو قسم به فکر کوم عربستان سعودي دغه ویره لري دغه مشکل شاید چون د 2000 کیلومتر سرحد لري عربستان سره لري، شاید دغه مشکل په مشکل یو غټ تهدید دوی ته مواجه وي، یعنی شاید یو غټ تهدید د روسانو لخوا دوی ته متوجه شي، او د ایران نږدې کېدل خپل عربستان سعودي ته په 2000 سرحد کې په اصطلاح 2000 سرحد د دې ساتل هم پاینده کې شاید خپل عربستان سعودي دا تشویش لري. اما افغانستان بل موقف نسوای درلودلی، اوس یې کوم موقف اعلان کړی دی چې موږ په خاطر د دې که چېرې په حرمین شریفینو باندې حمله کېږي موږ به د دې د عربستان سره باید ودرېږو یا ولاړ یو، او دغه تصمیم ګیري ته نه فرضاً شخص اشرف غني نه ده کړی، هغه خپله وایي چې له جهادي رهبرانو سره د دادې مشورې په نتیجه کې همدغو موقف ته ورسېدل.
جناب آقای نصیر جیلانی، در مورد زیاد مثلا وضعیت در سوریه، تونس، لیبیا و امثالش افغانستان ابراز خاموشی کرده، آیا ضرور بود افغانستان در این باره موقف بگیره و اگر خاموشی اختیار میکرد چه میشد؟
فکر نمیکنه که دیگه انتخاب، یعنی فکر نکنه که بلکم انتخاب درلودلی وای افغانستان، په دې خاطر سه لیبیا و دی تونس او فرضاً په سوریه کې د افغانستان موقف د کرزی په حکومت کې هم داسې معین معلوم موقف نه درلود، اما داسې اکثر اسلامي دولتونو خپل موقف اعلان کړ، نو افغانستان هم فکر کوم تر یو قسم بین المللي سیاسي فشار لاندې شاید وای یا دا فکر کړی وای چې دا فشار به شاید په موږ باندې راشي، نو د هغو په نتیجه کې باید یو خپل موقف په یو شکل باندې یو شکل د اشکالو باید اعلان کړی وای، یعنې دا نه سوای کولی چې دی په دې مسله کې کاملا بېطرفي اختیار کړي، که اختیار که شاید فرضاً طبعا سیاسی ګټي دي، اقتصادي ګټي دي، د سعودي تاثیرات خپل طالبانو باندې، یعنی دا د سولې پروسه د افغانستان هم په دې شکل ده چې طبعا له طالبانو سره ډېر نږدې، شاید سعودي دغه تاثیر پرې ولري، یعنی اغېز لري په طالبانو باندې. پاکستان موقف هم طبعا ډېر مهم ده، او مسله شاید افغانستان بل کوم انتخاب ما په نظر خو نه درلود. په لیبیا کې افغانستان اول خودمره روابط نهسته ګټ نهسته، او په لیبیا کې فعلا موقف ګیري هم نه سي کولی، نه په تونس کې طبعا دا اوس هلته د باغیانو خبره نه وه، یو خپله یو انقلاب راغی، خلک راجګ شو، هغه نظام اعلان
کړ
او افغانستان دې ته احتیاج نه اوس د تونس په هکله دی خپل موقف اظهار وکړي. اما د عربستان په هکله چې یو د اسلام تقریبا مرکز بلل شوی ده او په دې کې د افغانستان فکر نه کوم فعلي دولت بل انتخاب درلودای شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو کارپو ښاغلی نصیر جیلانی. ډاکټر صاحب، فاروق اعظم زاهد له زابله له تاسو پوښتنه کړې ده، وایي په افغانستان کې له دې اعلان وروسته چې د سعودي عربستان ملاتړ اعلان کړ، وایي په مزار شریف کې مظاهره وشوه، تاسو فکر نه کوئ چې همدغه اور چې مذهبي دی او په عراق او ځینو نورو هیوادونو کې بل دی، دا به افغانستان ته هم راوغځي شي؟
ځکه چې په افغانستان کې دلته خارجي فوجونه دي او کم کسان چې دا مظاهره کوي هغه د خارجي فوجو د نعمتو یا به په اصطلاح د هغو د نظر څخه برخوردار دي، د هغو د رحمت څخه برخوردار دي، نو که ډېر به دا به تاثیر ونه کړي. خود مظاهره خو کېږي، د خلکو قانوني حق دی، لیکن د افغانستان حکومت هم خپل ځان ته پالیسي لري او هغه وایي چې دلته د امریکا حاکمیت او امریکا د عربستان موقف حمایت کړی دی، افغانستان حکومت یو نوه مجبوریت لري. امریکا افغانستان کې انتخابات شوی دي او یو حکومت په آرامۍ سره یو لاړی بل راغی، په سعودي په یمن کې یو قانوني حکومت باغیانو را سقوط کړي، نو افغانستان مجبوریت هم لري چې ووایي چې موږ بغاوت نه قبلو، بغاوت نه منو، یو ډیموکراتیک پروسه باندې حمایت کوو. د بل خوا څخه د سولې مسله ده، سعودي عربستان په دې کې لاس لري او افغانستان حکومت ورته اړ دی. افغانستان ډېر مجبوریتونه لري او زه فکر کوم چې د هغو مجبوریتو پر وړاندې کې خپل دغه سیاست تعین کړي او بل خلاره درلودای هم نسوای، ځکه چې دا یوازینۍ لار وه. بله،
تشکر جناب دکتر فاروق اعظم. برمیگردیم با شما با سوال دیگه، اما به خاطر که اندک موقف حکومت افغانستان واضح‌تر و روشن‌تر شوه، بیشتر از اعلامیه‌ای که رئیس جمهور افغانستان نشر کرده، مصاحبه‌ای داشتیم ما با آقای محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان. اظهارات اونا را هم با هم می‌شنویم و بعداً بالای حرفاشون صحبت می‌کنیم. همکارم احمد شبر با آقای محقق گفتگو کرده.
مسئله در ارتباط از جنگ که در یمن جریان داره، طوری که در شورای امنیت ملی افغانستان بحث شد، ما طرفدار هیچ جنگی نیستیم در هیچ جای از دنیا، نه در دنیای دور نه نزدیک، خصوصا در بین کشورهای اسلامی. سازمان ملل و کنفرانس اسلامی تقاضا شد که هر چه زودتر این جنگ ختم کنند. اما به مسئله حرمین شریفین، بله، اونجا تذکر رفته در فیصله ما که در صورتی که شهر مکه معظمه و مدینه منوره است، کدام طرف مورد تعرض قرار بگیره، اونجا من حیث مسلمان تمام مسلمان ها وظیفه دارن که جلوی تعرض بگیره.
در صورتی که تعبیر به گونه‌ای گرفته شده که حکومت افغانستان در جنگ یمن طرفداری عربستان سعودی را میکنه، باعث تیرگی روابط کابل تهران نخواهد شد؟
ما به تیرگی روابط کدام کشور معین اشاره نمیکنیم. ما فقط این بگیم موضوع افغانستان بی‌طرفی در تمامی جنگ های است که در جهان واقع میشه، طرفدار هیچ جنگی در هیچ جای دنیا نیست.
گفته میشه که افغانستان در مورد صلح با طالبان به همکاری عربستان نیاز داره و از همین خاطر افغانستان نیازمندی است که در جنگ عربستان با یمن و یا آغاز عملیات هوایی بر یمن از ریاض پشتیبانی کنه.
ما نمیخوایم به خاطری که یک مسئله را به نفع خود ما در داخل افغانستان طلب بکنیم، به قیمتی که به خانه دیگر آتش روشن شود. ما از همه کشورهای دوست و همکار افغانستان و همه جهانیان میخواهیم که برای خاموش کردن جنگ در افغانستان با ما همکار باشند، چنانچه که در طول سالهای گذشته همکار بوده.
آقای محمد محقق با رادیو آزادی صحبت میکرد. جناب استاد دکتر فاروق اعظم، آگاه امور سیاسی را از طریق تلفن با خود داریم، نظر وای را هم با معذرت در استودیو با خود داریم در رادیو آزادی در استودیو آزادی در کابل. جناب استاد اعظم، این دومین اقدام حکومت جناب دکتر اشرف غنی هست که ظاهرا ایران را یا تهران را خوشنود نساخته. اقدام اول امضای موافقتنامه استراتژیک با ایالات متحده آمریکا و اقدام دوم هم حمایت از عربستان سعودی در جنگی که ظاهرا یک جنگ نیابتی پنداشته میشه بین عربستان و ایران در یمن. حالا در زمینه در همین دو مورد رابطه بین کابل و تهران را چگونه بررسی میکنن؟ رابطه بین کابل تهران امروز و یا هم رابطه بین کابل تهران در زمان حاکمیت رئیس جمهور کرزی چقدر از هم تفاوت دارن؟
بله، د امنیتی تړون په مورید کې باید وایو چې دا خو په خپل ایران او چې امریکا یې افغانستان ته راوسته، خپل آیت الله خامنه‌ای د ایران مرشد اعلی ویل چې که زموږ همکاری د امریکایانو سره نه وای افغانستان
بله، اما با امضای موافقتنامه استراتژیک مخالفت کرد ایران چندین بار با وضاحت.
نه، په دې وجه ایران د امریکا د راتلو د پاره لوی وسیله و او در لسکاله د امریکایانو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده. نو په دې وجه دغه استراتیجیک تړون هم یو خبره وه چې دا جنی کیږي، لیکن ایرانیانو ډېر جدي عکس العمل نه شوی دا، ځکه چې دا کار په خپله دوی کړی وي. او راغلو د یمن په مسله کې، یمن په مسله کې هم د افغانستان مسله دا ده چې ما درته عرض وکړ چې هلته یو قانوني حکومت راغورځېدلی دی او افغانستان کې یو ډیموکراسي ده او وایي چې باید هلته بیرته ډیموکراسي اعاده سي، یو داسې حکومت راسي چې د خلکو په خوښه وي. امریکا دلته حضور لري او امریکا هغه د سعودي ملګری د افغانستان هم چاره نه لري. او بل دا دی چې سعودي عربستان سره د افغانستان ډېر نږدې علایقي دي او ډېر توقعات ورڅخه لري. نو په دې وجه یعنې د نورې دنیا سره د افغانستان یا د لیبیا یا د تونس د دې څخه فرق لري، افغانستان مجبور و چې دلته موقف ونیسي.
رابطه بین کابل و تهران فکر
کوم موقف یې ونیوي. زه ډیر فکر نه کوم چې دا رابطه به ډیره خراب شي، ځکه چې ایرانیان هم هوښیار دي او پوهیږي چې افغانستان بل لار بله غیر دغه موقف نه درلوده. هم د ستراتیژیک تړونو د امنیتي تړون په مورد کې باید دا یو کړی وای او هم باید د یمن په مورد کې دغه فیصله کړی وای. البته ډیر خوش به نه وي، خو زه ګمان نه کوم چې عکس العمل وشي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمن اوردونکو. تاسو له آزادي راډیو څخه تشنه آسمان لاندې پروګرام مبري په دې خبرونه کې د افغانستان په بهرنی سیاست خبری که او د سیاسی چارو کارپو او صاحب نظر ډاکټر فاروق اعظم او د سیاسی چارو کارپو شاغله نصیر جیلانی چې په خوا د مالیزیا په مالایا پوهنتون کې استاد او زموږ میلمانه دي. یو شمېر اوریدونکو چې د افغان بیسیم د 1903 شمېرې لاري پیغامونه راستولې دي، د دې ځینې پیغامونه لولو وروسته بیا تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د ټلیفون لاري په مستقیم ډول زموږ له میلمانو ډاکټر صاحب اعظم او شاغله جیلانی څخه پوښتنه وکړي. ګل محمد زاهد د هلمند له مارجی ولسوالۍ څخه لیکلي وایي، شاغله جمهور رئیس ډېره ښه فیصله کړی ده، موږ خپل سر و مال د سعودي مرستې ته تیار یو. عبدالودود له کندهار څخه لیکلي دي چې د افغانستان بهرنی سیاست ښه دی او په ښه لوري په مخ روان دی. عطاءالرحمن عطایي له نورستانه لیکلي دي، وایي اشرف غني ملاتړ چې له سعودي عربستان څخه یې کړی دی کاملا پر ځای بولم، موږ باید د اسلامي هیوادونو ښه سره ښه روابط ولرو. هوتک له کندهار څخه لیکلي وایي، زموږ کور نه دی جوړ، دلته په وطن کې هر ورځ قتلونه کیږي، زموږ ولسمشر خپل وطن نسی جوړولی خو دی هڅه کوي چې تشریفاتي کارونه وکړي. موږ د افغانستان جوړول غواړو نه د نورو هیوادونو په سلاو خوښه.
بله، و اسحاق شریفی از هلمند نوشته، افغانستان نه پاکستان اتمی است، نه ایران قدرتمند است و نه عربستان تا دندان مسلح. افغانستان زیر پای این قدرت ها خواهد شد، نه شریک رقابت آنها. در ضمن استدلالی که گفتند دفاع از حرمین میکنیم هم مضحک و خنده آور است، چون دفاع از حرمین در صورت تجاوز بر خاک عربستان درست است، ولی در همان شرایط هم وظیفه افغانستان فقیر نیست. نظر اسحاق شریفی بود که از هلمند اس ام اس فرستاده.
بله، دودی پنه نظرونو به همدی ملمنو نظر و غاړو، خو لنډ خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو که تا در زوچه د ټلیفون لاري په مستقیم ډول پوښتنی وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
بله تاسی اوس آزادی رادیو اوری. آزادی رادیو د سهار لو بجه خبرونی پیلوی او د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښ نیوی خبرونو ته دوام ورکوي. په همدغه صفه د ماشام لو بجو ورسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونی هم مهیروي. اوس په 0909-203-1540 هم 0908-202-255 مشته تلفون را وکړي.
بله چه شماره تلفن های شما هستیم و همچنان اسمس بفرستین. اگر تلفن ها خیلی مصروف بود با شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسد، تنها در صورت که تلفن افغان بیسیم داشته باشین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
وطن دوست صاحب ده
سلام بر شما و جناب رضوان صاحب و محترم فروان صاحب و مهمانان شما سلام تقدیم میکنم. کریم متصف ولایت علم.
خوش آمدید آقای وطن دوست، بفرمایید.
اول زنده سلامت باشید، تشکر از شما. اول ما میخواهیم نظر این به افغان ها، من میخواهیم که به جنگ سعودی و یمن شریک شوند و بهتری بود که اشتر به تغییر اختیار میکرد و نه از یمن و نه برمیتان هزارت کرد و بسیاری که حوزی ها و خدا خدا صدره که بابای برمیتان حمله بکنه و یه عربیتان که بابای خواه کنه حمله کرده. یکی و دگر نظر ما این بود که باید سیاست خارجی خارجی افغانستان میگیره باید اعلان بکنه، نه که شورای علما جمع شه و با اشرف غنی و هر اعلان کنه طریق هر اعلان کنه سیاست خارجی ما باید خارجی بخاطر چی است. یک و دیگر هم این فان شما آقای گیلانی بود، نمیفهم که آقای چی بود اینا گفت که عربستان به خاطر دیگه گروه حوثی های شیعه در یمن قدرت بگیره، به خاطر اینا نمیخوام که اونجا فالش نفوذ بگیره و خاطر برای اینا حمله کرده. من اینا سوال میکنم چرا وقتی که مردم بحرین عرب های بحرین که طرف مردم بحرین شیعه عرب هستن اونا میخواستن مثلا تامیز مظاهره کنن در بس در منامه پایتخت بحرین، علی سعودی اگر از نفر از وکیل قفانی راجی کرد اون که بحرین اونا سر کوپ دست مردم هم که مظاهره بکنه، آیا اونجا خطر نبود؟ اونجا مردم حق خود نمیخواد چرا به اونجا بس چی شد طرف قرار میکنن جناب جلالی سید؟
بله اونجا ما تو حق داشتیم که به خاطر حکومت خود مظاهره کنن. تشکر. مننه سلامات شه وطن دوست جیلانی سه و تاسو جواب وای.
بله امیدوارم آقای جیلانی سوال را یادداشت کرده باشن، ورنه ما سوال را یادداشت کردیم. فقط یک تصحیح میخوام بکنم، در بعضی بحث ها این مسئله مطرح شد و از جنگ بین عربستان سعودی و یمن صحبت شد، در حالی که چنین نیست. عربستان سعودی با در ائتلاف رهبری عربستان سعودی با حوثی های می جنگه که بر ضد حکومت یمن اقدام کرد کودتا کردن و رئیس جمهور از قدرت بر کنار ساختن. یعنی جنگ در میان دو کشور نیست، بلکه ائتلاف عربستان سعودی بر ضد حوثی های می جنگه که حکومت یمن را سرنگون کردن.
او ترس بریده و سنه حکومت چه حوثیانو پلاس کرده، حکومتی بولی اقتداری بریده نریوالو پرسمیت نده پیشندل. بلوردون خیلی رو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
مهربانی کوی صاحب.
ما سلامونه تاسو اوریدم چې او مهمانه اوردی.
صحیح سو سلامونه دی ور سیدل اصلي خبره اوس وکي. مهربانی.
ما ساده نننه صدا کوم دي چې
بله
اسلام د مالی سره مالی کو دای چې حق سره ښه خبره ده. منګه چې د سعودي منځډ روب رول لوبول وای نه وای چې څنګه چې د جنگ لپاره اقدام وکړي.
صحیح ډېر مننه ستاسو پوښتنې ته به زموږ میلمانه ځواب وای. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي.
بله بفرمایئ. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم اندیان، مهربانی.
مهربانی تلفون
دې تر کې راځي د تاسو په اړه د خبرو سره موافق یم. افغانستان فکر کوم مسؤلیت د دې په اړه چې شرایط کې چې د سعودي عربستان حمایه وکړي اولی لیدل کیږي. تر دې لحظه دا خبره یو مذهبي جګړه ده، دا یو فکري جګړه ده، نیابتي جګړه ده. او لکه څنګه چې مخکې اشاره وسول ملمنان اشاره وکړل او تاسو اشاره وکړل افغانستان کې اوس مشهور داسې شرایطو کې نه وي چې خلک را وپاروي یا نور سیاستونه د ځان دښمنانو ګرځوو. نو فکر کوم چې که څه هم اتم احتیاط ګام واخیستل شي تجربه یې ښه اجرایه رئیس دی یا نور مشران دي دا په احتیاط ګام واخلي چې ښه به وي. ولی افغانستان کې موږ دننه هم د شیع او سني دواړو څخه ترکیب یو، او لکه څنګه چې ظاهرا معلومیږي جمهور رئیس د عربستان ملاتړ کوي او ډېر لږ وخت کې تر هغه وروسته محقق څه چې دی د هغه مخالفت کوي. یعنې تر سیاست دلته مشحق ته ترجیح ورکول شوی محقق سبب همدې خاطر د هغه مخالفت کړی چې
السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
افغانستان په بهرنی سیاست کې دونه استعداد ستاسو دی تعدل راولي په خپل سیاست کې تعدل راولي د یو ممالکو چې مابین د یو ملک سره خفه شي سیاست اړیکې ورسره شي سلیبس سره خرابې شي په دې باندې پاکستان او ایران او سعودي عرب په دې باندې خوشحاله شو. ایران په دې باندې خو آباد شي دا د افغانستان پر امنیت باندې څه اغېزه کولی شي که نهشي کولی سوله تاخیر وروسلی شه که نه.
ډیر زیاته مننه کورودان.
خب یک شنونده دیگر هم باشون صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم به مهمانای خود. بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
قربان دشم اوس دا خبره ده چې د افغانستان په ستو باندې یای چې د ستو باندې جنگ روان ده. دا وخت اخر د افغانستان چې دوی ټول نه کی افغانستان څون ونه ستي د منګل تاري دولتونه څنګه ونه ستي چې څه وو ته نږدې شو افغانستان وړي غریب ولست لري غیر ملک دی که خدای نه خواسته که دا وو ته د لمن هم کله وو چې نږدې شي
ډېره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو. اوس له ټولو هیله کوو چې څو شېبې ټلیفون ونه کې چې ستاسو په تبصرو او پوښتنو باندې زموږ مېلمانه نظر څرګند کړي.
بله شروع میکنیم با اظهارات آقای کریم وطن دوست. سوال را که از آقای نصیر جیلانی پرسیدن. آقای وطن دوست میپرسند که عربستان در بحرین هم سرباز فرستاد به خاطر سرکوبی شیعه ها و به گفته اینا واضح است که حوثی ها توانایی حمله بر عربستان سعودی را نداشتند و ندارند. آیا فکر نمی کنید که هدف سرکوب هدف مداخله عربستان سعودی و متحدینش در یمن سرکوبی گروه های شیعه است؟ جناب آقای نصیر جیلانی سابق استاد در پوهنتون مالایای مالزیا از طریق تلفن با ما هستند. پاسخ شما را می خواهیم آقای جیلانی.
بله محترم، از ما دیدی سوال جواب داری به بحرین که د افغانستان دولت داشت خبر نده تایید کردی. بحرین که اکثریت تل تشیودی مگر دولت دی سنیانو پلاس کی دا واغه دولت هلته موجود و سل عربستان سعودی نه کومک وغوښتل. یعنی هر حکومت په بنلی سیاست کې د بنلی قوانینو په اساس هر حکومت کولای سي له بل مملکت نه که چیرې په داخل کې کوم تهدید وي یا له خارج نه د تهدیدی دا حق لري سي له نورو همسایهونه یا دوستو هیوادونو نه کومک وغواړي. نو هغه سعودي په بحرین کې دی بحرین دی تقاضات مثبت جواب ویل آماده نه ده چې دی بحرین کې سکسی وی دی یا سکیږي دا د تایید وړ دی. دا طبعا اما د افغانستان دولت په هغه وخت کې د بحرین په هکله دا مجبور نه و یا دا لازمي نه وه چې دی خپل موقف اعلان کړي. اما فعلا د یعنی دغه قیاس د بحرین او فعلا
لیکن تاسو جیلانی صاحب تاسو مخکې وی اشاره وکړه مخکې مو د تونس د نورو یادونه وکړه و میول چې ولسی پاتونونه یعنی انقلابونه ول د خلکو انقلابونه ول د یمن ول نو
نه یمن کې دا مصالحه دلی وی دا باغی په اصطلاح باغی دلی وی
بخشه یمن نه یادو او بخشه بحرین می منظورو بحرین
نه بحرین خو اما خلک جکسو اما یو دغه ته ونه رسېږي موافقت نه یعنی دغه انقلاب سی که انقلاب ورته وایو دغه انقلاب نه کامیاب نس دولت رالنګ نس. نو وخت چې دولت وجود لود دا دولت چې پر اسمت پیزندل سوی دولت په بینلی سطح دی دا لده خپل حق نه په استفاده سره یې له سعودي نه کومک وغوښتل تر څو په داخل کې دا خپل شورشونه هر چه سوي دا په اصطلاح یا یې سرکوب که یا یې مهار که یا یې کنټرول که. اما په دې کې موږ د افغانستان دولت ته ضرورت نه درلود. یعنی شخصا د ما په نظر باندې طبعا هلته هغه د هغو غوښتنې د هغو خپل حقوق وغوښتل دا د هر چا حق دی خپل حقوق وغواړي. نو دغه هغه فکر نه کوم چې یمن او هغه سره مقایسه سره بحرین او یمن سره مقایسه کړی سي ځکه په برعکس په یمن کې فعلا فرضاً باقی دلی راغلی دی دولت ملنک او روان دی ایت وقت یعنی دیتم ندی آمده سی پسلا دی سلو خبرت دقی که دی پسلا غاله که دی او نوری دلیم ستا یعنی آلتا القاعده موجود لری دی ایسیسم یا دی داعشم بازی علامت را ظاهر سوی دی خپل پا یمن کیس دا طول نتانا لحوتیانو نا سعودی تا تهدید بلکی لالقاعده نم تهدید لداعش نم پا یمن کی
بله
سعودی دیدان پاک لتهدید بولی
بله دیر من دکتر صحیح فاروق اعظم عبدالمنان دانش له هلمند څخه لیکلی دی وای زموږ زده کوونکي او محصلین خپل پانتونونو او شونځوي ته د نامنې له سبب نشتلې او ولسمشر غنی د سعودي سره خپل ملاتړ اعلانوي. زموږ په شمالي ولسوالۍ کې هر ورځ په لسګونو شهیدان کسان شهیدان کیږي، نو دی وایي چې موږ په داسې حالت کې ولې له بل هیواد سره ځان شکیل کړو. یو شمېر نور اورېدونکو هم که تاسو توجه کړي همدې مسلې ته یې په یو نه یو شکل سره اشاره درلوده چې افغانستان غریب هیواد دی، افغانستان کمزوری هیواد دی، باید په جګړه کې ځان شکیل نه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا چې کومه اعلامیه نشر شوې وه، آیا په هغې کې دې ته اشاره خو نه وه شوې؟ که شوې وه چې افغانستان په جګړې کې ځان شکیلوي، افغانستان یا یمن ته عسکر لیږي، داسې څه مسله خو نه وه؟ او کنه تاسې همدغه لکه څنګه چې دوی اشاره کوي همده چې له سعودي عربستان څخه یې ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي دي چې د حرمینو دفاع به کوي، دا هم دا معنی لري چې افغانستان په جګړه کې ځان شکیلوي؟
نه، افغانستان په جګړه کې ځان نه شکیلوي. د ډاکټر اشرف غنی اعلامیه او کومه خبره چې کړې ده هغه کې واضح دی چې هغه یو سیاسي حمایت دی. نه د عسکرو ویلي چې موږ عسکر استو، نه هلته ویلي چې موږ مداخلې کوو، نه ویلي چې موږ د سعودي په طرفداري د یمنیانو سره جنګیږو د حوتیانو سره، بلکې ویل دي چې دا موږ موقف دی او هلته هغه حکم هغه باقي ډله چې ده هغوی موږ نه تاییدو. په دې ترکیب یې د سعودي عربستان د موقف حمایت وکړي، هغه کم موقف سعودي عربستان چې د امریکا یې حمایت کړی دی، پاکستان یې حمایت کړی او د نړۍ ډېرو مملکتو یې حمایت کړی دی. افغانستان هم مجبوریتونه لري، افغانستان هغسې مستقل مملکت اوس نه دی متاسفانه، او دلته خارجي فوجونه دي، دلته خارجي مجبوریتونه دي، او اشرف غني دا ټول مجبوریتونه ګوري او د هغه مجبوریتو په تناف په نسبت یې د خپل موقف ونیوي. او زه فکر کوم چې ایران هم په دې خبره باندې بالکل پوهیږي، او زه فکر نه کوم چې ایران دې البته خوشحاله نه دی ولې عکس العمل نه شي.
ډیره زیاته مننه جیلانی صاحب. یو اوریدونکي جعفری له هلمند پوښتنه درلوده، وای په تیرو کلونو کې د افغانستان اړیکې له ایران سره ډېرې نږدې وې. د کرزي په وخت کې خصوصا له ایران سره د افغانستان اړیکې ډېرې نږدې وې، سره لدی چې د افغانستان سرحدي ځواکونو کله ناکله به داسې خبرونه ورکول چې د ایران له لوري ماینونه یا راکټونه افغانستان ته راځي، خو سترګې به پې پټولې او هیڅکله به اته یادونه هم نه کوله مرکزي حکومت. او ایران سره له نهایت زیات نرمش د کار اخیستی کرزی حکومت، لیکن آیا دغه سیاست افغانستان ته ګټه ورسوله او کنه؟ فکر کوي چې دغه دا سیاست سبب شو چې سعودي او ګڼ شمېر نور عربي هیوادونه له افغانستان لری شي، او په نتیجه کې حتی د افغانستان د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره که مستقیم نه وي په غیر مستقیم ډول مرستې وکړي؟
نه موجود و س ایران د افغانستان له مخالفو ډلو سره مصالحو ډلو سره په بعضو مواردو کې شواهد موجود دي، په بعضو مواردو کې کومک کړی ده، او د هغو سیاسي موقف هم ده. د امریکا په ضد باندې چون امریکا په افغانستان ته راغلې وه، افغانستان له امریکا سره ډېر دوستانه روابط درلودلي دي کرزي په وخت کې. نو کرزي صاحب په وخت کې طبعا ایران خارجي سیاست اساس یعنی د ایران عمدترین ده فعلا چې دی غټ دښمن بولي امریکا ده، اما په هغو اکله یې طبعا فرضاً د موافقې امنیتي موافقې ایزک زیات دغه وکول په اصطلاح د دې په ځای تبلیغ وکول په افغانستان کې، او دغه یې کوشش وکول چې دغه موافقتنامه امضا نه شي. اما دا خو داس افغانستان یو مستقل ملک ده، او په خارجي سیاست کې یو مستقل ملک کولای شي خپل موقف څنګه چې د خپلو ملي منافعو سره په اصطلاح سمون خوري هغه اعلان کړه او موږ په ایران باندې کوم افغانستان تر اوسه د دې موافق سي دي موقفونه سي دي په عراق کې د فعلن په ایران په عراق کې همغږي باندې امریکا سره عملیات لري فرزند ایران پاسداران هلته جنګیږي په تکلیف کې خپل امریکا بمباری کوي د هغه ایتلاف بمباری کوي د ایسس په مقابل کې د داعش په مقابل کې او د همغږي دي اما په دې مورد کې موږ چا کوم شکایت و نه کول نو طبعا دا ایران هم خپلې ګټې سنجوي دا فعلا دغه د اتمي موافقه سی غرب سره د امضا کړل د شپږو مملکتو سره په سر کې امریکا و خدام یو په بینلی سطح ده د خپل کار و څنګه کومه موافقه سی ورسېدل په دې کې بل څوک د دې حق نه لري سی په اصطلاح خپل نظر یا موقف اعلان نو د قرضې په وخت کې روابط تاسو اوس ډېر شاید د قرضې حکومت ډېر معتاطانه تللی وي اما فعلا هم هماغه شی ده سی څنګه سه اشرف غني اعلان وکړ سی د ما عمده مهم ماته سی دي نږدې همسایه ممالکو سره د ما روابط ښه کول دي اما تر اوسه پورې خو ایران کوم عکس العمل نه ده ښودلی تر اوسه پورې دغه موقف سی د یمن په هکله یا د عربستان سعودي په هکله د فعلي دولت نیولی دی دې مقابل کې کوم شه یا خپل ایران کوم شدید عکس العمل نه ده ښودلی تنه له داخل کې بعض خلک دي چې په دې سه کې تشویش لري مدني جامع فرضاً خپل آواز جګ نو او دای خپل دیموکراتیک حق ته سی په د افغانستان خارجي سیاست کې خپل داخلي خلګ ونده واخلي او د دې په حق له اصلاح خپل نظر ورکوي اما عین شکل وخت صدام په کویت باندې حمله وکړه دلته مجاهدین او تنظیمونه په څو قسمه تقسیم سو بعضوی د صدام په مقابل ائتلاف کې ودرې دغه بعض افغانان ورولېګل اما بعضو بیا د صدام لاته وکولې د خپل د مجاهدینو خپل وغندل نو به تفاوت پاتې کېدل نن سبا په بینلی سیاست کې د افغانستان ته ډېره مشکل ده او فکر کوم یو مستقل هیواد دا حق لري زه خپل روابط له چا سره په کوم انداز باندې ښه او خپلې ګټې څنګه په اصطلاح وساتي اما دغه تشویشونه څه دي دغه داخل کې خلق سوي دي دا به په اصطلاح یو له ایران سره به ایران هیڅ وخت له موږ سره ښه روابط نه دي درلودلي که دا تېرو دیالوسو کلو کې داس روابط سعید علی بعض مشخص افراد سره خپل قرضی سره شاید ښه شرایط روابط درلوده مګر په عامه ډول ایران داسې د افغانستان د ګټو لپاره کوم کار نه دی کړی.
جناب استاد جلانی خیلی کوتاه مختصر شما در رابطه با بی‌طرفی‌ها صحبت کردین و اینکه برای افغانستان تا حد شاید ناممکن باشه که در سیاست‌های پرتلاطم دنیا بی‌طرف باشه یا بی‌طرفی احساس کنه بی‌طرفی اختیار بکنه آیا بی‌طرفی هم در چنین سیاست امروزی دنیا ممکن هست چقدر تا بسیاری موارد در بسیاری موارد حتی چنین میشه که خود بی‌طرفی اختیار کردن هم و خاموشی اختیار کردن هم یک نوع طرفداری از یک جناح پنداشته میشه؟
بله بله بالکل هم در تاس خبر از بی‌طرفی وست فعلا پا افغانستان که امریکا سر روابطی دی امریکایی از کردی دی افغانستان دی طول وردو دی پولیس و مصارف دی امریکا پغاله دی د آینده څو کلونو لپاره نو افغانستان نسی کولای سی په یو موقف کې په یو انزوا کې خپل ځان ونیسي او هیڅ ونه وایي او لکه تاسو ویل چې بعضی وخت که ته خاموش وي یا فرضاً خپل موقف اعلان نه کړې یا داسې دا به خپل ملت ته یا خلکو ته یا خپل مملکت ته شاید اقتصادي ډېر زیان ورسوي یا په سیاسي لحاظ ډېر په انزوا کې وي نو موقف من حیث یو سیاسی دولت من حیث یو سیاسی پدیده دغه حق لري چې په خارجي سیاست کې خپل موقف اعلان کړي او هر قسم موقف سي فرضاً فعلا اعلان شوی ده باید افغانان له دې نه زه خو هم له دې نه باید پشتیوانی وکړه.
بله سر.
او ایران هم فکر نکوم
ډیر مننه جیلانی صاحب، سلامت اوسئ. د دې خبرونې په دوام کې به له نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم د افغانستان په اړیکو خبرې وکړو. په وروستیو کې د افغانستان اړیکې له پاکستان سره هم بدللې شوې دي، ډیر تغییر پکې راغلی. دغه راز له چین سره په دې اړه به هم د میلمنو نظر وپوښتو. له لنډې خبرچیا تاسو اورېدونکو ته نوبت درکوو چې ټلیفون راوکړي او زموږ له دوو میلمنو څخه ډاکټر صاحب فاروق اعظم او ښاغلی نصیر جیلانی څخه پوښتنې وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. هر روز شنبه ساعت 3 تا 5 در این برنامه ما با شما خواهیم بود و فرصت میتیم به شما که در این برنامه از طریق تلفن و پیام های تلفنی و همچنان اسمس با ما در تماس شوین و همچنان از طریق فیسبوک. پیش از اینکه به شنونده ها بریم، چند پیام کوتاه از شنونده ها را میخوانیم که از طریق اسمس فرستادن. جواد ابراهیمی از لشکرگاه نوشته که افغانستان باید کلاه خود را محکم بگیرد که باد نبرد، به فکر دیگران نباشد. حنیف از کابل نوشته برای رئیس جمهور لازم است که اول از کشور خود حمایت کند، بعد از ثبات و توانمندی از کشوران دیگر حمایت کند. و قدرت سلجوقی از کوهستان نوشته که از اقدام اشرف غنی حمایت میکنم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
زا گوشخان به خود خود از شده تر طرف تماس کنم.
مهربانی کوی سیب
زا بشتاسو دیگردی میر منو تا او تاسو تاسو لیدوالو تا نیکی سلامون اولا میکنم.
بله لسلام اولوسته. بله
سلام نازو اخپل اخپل نظر منو تا احکام محترم. سعودی عربستان کی تکم و مقدس زیون دی دیما په نظر باندې لکه مقام اعظم مسجد الحرام شو.
بله
یا مدینه منوره دې نه دی سعودي حکومت چې دا سیاسي پیدا خلی ګوره الله رب العالمین جل جلاله قرآن پاک یې فرمایي چې زه دې حفاظت کوم دی ابابیل په ذریعه سره د مقام اعظم حفاظت کړی دا کته تا سعودي حکومت د ابن اسلام غمر تر راوي نو په مصر کې اسلامي حکومت راغلی وو خلکو رای ورکړی وې په میلیونو او درس تلویز نه کړی رای ورکړی وې چې راته په احترام ونکړو عبدالفتاح سیسی ته دولس میلیارد ډالره ورکړل هغه حکومت یې راوګرځولو خپل د خوښې ظالم حکومت یې راوستو هېڅکله هیوادوال نه په دا پوه شي او ټوله نړۍ نه په دا پوه شي چې سعودي حکومت دا یو اسلامي حکومت نه ده، دا یو سیاسي حکومت
ده. بلکه یو مشخصه پوښتنه وکړي ستاسو د نظر واوریدل شو د سعودي عربستان په اړه ستاسو نظر مو واوریدو که پوښتنه مو ولرئ نو ښه به وي. مهرباني
پوښتنه دغه ده د خپل هیوادوالو نه چې افغانستان اسلامي ځای ته ډېر احترامانه دا خواهش کوم تاسو ته کوم چې دا د خپل کورني مسایل حل کړي. هغه ډېر په لوړه سویه مسایل دي هغې ته امریکا نوره بخیره ټوله دنیا شته
ډېره مننه. سلامت اوسئ، تاسې نسبتا زیاتې خبرې وکړئ چې بل اورېدونکی هم لرو. مهرباني آزادي راډیو.
عرض سلام دارم آقای سرو سلام. سلام دوباره به شما آقای مرکان و میمانای محترم شما.
خوش آمدین آقای استرشک.
زنده باشین. من یک سوال دارم از میمانای محترم، جوابش میخوایم که تحکیم موقف ملی چقدر سر تقویت موقعیت بین المللی یک کشور تاثیر دارم. برای شما مثال بخوام، آل ایمی عربستان سعودی موقف ملی خود تقویه کرده، این که به چه شکل هست نظامش، نویت نظامش و به هر شکل، ولی این باعث شده که موقف بین المللی خود را بعد از موقف ملی خود بسازد. حال ما که موقف ملی ما داخل افغانستان به این شکل بی نظمی وجود دارد داخل، ما زیادتر سر سیاست بین المللی خود بپیچیم. این را ما میتونیم که ذهنیت بین المللی در مورد سیاست خارجی خود اغوا کنیم. آیا منایت اغواگری میتونه تلقی شود یا نه؟ اگر یک سوال دیگه هم دارم، سوال دیگه من این است که آیا نظام حکومت سعودی واقعا اسلامی است یعنی امیر به اساس یک مسئولیت وجدانی میمونه و قضاوت
صحیح مننه پد ده بل موضوع ده سرخ صاحب ده بل موضوع ده یه ور دور که بل اخلو او ورتوی چه ورڅخه اله کو چې لنډ خبري وکي چې وخت کم ده مهرباني تو خی صاحب مهرباني
السلام علیکم تو خی مستاسر تلفون تک
مهرباني کوي تو خی صاحب یو څه جر
نو محترم مېلمنو زه خمه یو وخت نه دا یو لاند شانه نظر لرم د دې کې په بل اصلي امریکا دا یو د وزیر د سي امریکا لا فورورې د فورورې د کړي ته کړي فوري ټول هغه
صحیح ده زه مو وری دل سو وسلطن پښتنم وکي چې وخت کم لرو صرف 15 دقیقې لرو چې مېلمنو نظر سرګن کې پښتنم وس وکي
پښتنه مله مېلمنو زه خدای سي آی تاسو د افغانستان د حکومت بې اتفاقي نه وینئ چې یو حکومت وایي وایي دا کار وکاو او بل طرف وایي وایي دا بد کار
صحیح ده ډېره مننه سلامت اوسئ له ټولو اورېدونکو مننه کوو اوس په مېلمنو ته نوبت ورکو ډاکټر صاحب اعظم که تاسو د دې وروستي اورېدونکي د نظر په اړه نظر څرګند کړئ دی وایي چې د افغانستان په حکومت کې اختلاف ته یو څه وایي بل بل څه وایي موږ مخکې د ښاغلي محقق نظر هم خپور کړ په هغه کې خو دومره ډېر اختلاف مشته نه ښکاره تاسو چې څه لیدلی دي اورېدلی دي هغه څنګه دي
جناب ډاکټر شبنده که مختصر که با آقای جیلانی هم این مسئله را مطرح خواهیم کرد
ما د محقق صاحب په خبرو کې د اشرف غنی د موقف مخالف څه ونه لیده البته په هیڅ یو افغان به د فکر په خپل ځان کې سره بللی خو لیکن سیاسي موقف یې موافق د اشرف غنی سره او راغلو و دې خبرې ته چې ایران ولی خوابدی دی د افغانستان په موقف او د خوچانو طرفداری کوي که څوک وایي چې ځکه هغوی شیعه دي نو بیا خو نورو سنیانو ته هم دا حق حاصلیږي چې د بل سنی حکومت حمایت وکړي زه فکر کوم چې د ایران حکومت د افغانستان مسائل درک کوي او ایران دغونه عکس العمل نه ښیي لکه دلته چې خلک ډېر اور اخیستی دي او ډېر پریشانه دي دا بین المللي روابط دي او د افغانستان مسایل د همسایګان درک کوي د زموږ همسایګان د امریکا سره بالکل ایران هم جوړ دی او پاکستان هم جوړ دی هغوی په دې مسایلو کې یو لږ کوچنی تکلیف به لري خو لیکن من حیث کل د افغانستان د پالیسۍ سره موافق دغه نه لري د کرزی صاحب سلیم نه درلود اشرف غنی سره هم لري زه فکر کوم چې افغانستان دولت چې کوم پالیسی کوي هغه د امریکا او د بین المللي ټولنې سره په هماهنګ کړی
تشکر جناب ډاکټر فاروق اعظم آگاه امور سیاسی جناب نصیر جیلانی سابق استاد در پانتون مالایای مالیزیا هم از طریق تلفن با ما هستن آقای جیلانی این سوال آقای استرشک را با شما در میان میگذارم که تحکیم موقف ملی یعنی در یک حکومت زمانی که در داخل خودش در داخل خود کشور مستحکم و با اعتبار زیاد نباشد تا چه حد موقفش در صاحب بین‌المللی با اعتبار است و آیا این موقفگیری افغانستان یک نوع اغواگری نیست؟
ما په نظر خود شاید بعضی مورد که شاید یو چه دیر بیل سوی یا در موقف اظهار در افغانستان موقف اظهار در مسئله که شاید زر شوی خود سنگ سیده که خپل العرب نه صدا د مجاهدینو د شورا او د امنیت له شورا سره هماهنګ هم دغه فیصله وسوه د عربستان سعودي ملاتړ وکوي په دې مسله کې او هغه ملاتړ هم په اسلام مشروط ملاتړ ده او زه فکر نه کوم چې دا ملاتړ دونه تفاوت هم ولري لکه څنګه چې محقق وویل او څنګه چې رسمي دي هر له خوانه خپل د موقف ظاهر سو دومره تفاوت زه نه وینم تنها الفاظ شاید متفاوت وي او د خلکو تفسیر اما باید خلکو ته دا حق ورکړی سي چې د انتقاد وکړه مدني جامعې باید خپل خلکو ته تشریح کړي سي ولې د دې باید موږ مخالفت وکړو په افغانستان کې دیموکراسي ده او اظهار د خپل نظر او د فکر او په سیاسي مسایلو کې د خلکو دخل بودن دا ډیر مهمه ده. نو سعیده چې شاید یو څه د موقف ژر اعلان سوی وي، اما که دا ژرم نه وای اعلان سوی موقف فکر نه کوم مستقر کړی وای. شاید بعض خلک کوي چې باید اول مشوره سوی وای، اول ملي موقف په اصطلاح یو ملي اجماع را مابند سوی وای، اما فکر نه کوم چې په ټولو مسایلو کې ملي اجماع رابنده سی او که اجماع رامنځته سی ما همدغه موقف دی. فکر نه کوم چې بل موقف
ډېر زیات مننه کوربدان. کشمن سنگرغال لیکلی دی چې افغانستان موقف ډیر شده او په زاید د فیسبوک دا شین د نظر سرګن کړي، خو سردار ارغستانی له دې نظر سره مخالفت سرګن کړي دی، ویلی دی چې افغانستان باید به طرفه پاته شوی وي. ل ډاکټر صاحب فاروق اعظم او د غراس شاغل نصیر جیلانی څخه ډیر مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
با تشکر از اینکه ای بحث را تا به حال دنبال کردین در برنامه زیر آسمان کبود. حالا من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. برنامه های رادیو آزادی را بشنوید که تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را خواهید شنید. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. در رابطه با مسائل مورد بحث که امروز بالایان در برنامه زیر آسمان کبود بحث کردیم، نظریاتتان را میتونید روی فیسبوک بنویسین، روی فیسبوک رادیو آزادی البته، و بحث را ادامه بدین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar.